اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري د لسو بجو په خبرونه کې مو زه بشیر ګواخ هرکلی کوم. په دې ګړه کې تاسې بیلابیل رپورټونه لرو، په سیمه ییزو چارو باندې هم تاسې تازه رپورټونه دراوړو، په نړیوالو مطبوعاتو باندې مو هم خبرو، په منځ منځ کې به تاسې خبرونه هم وړاندې کیږي، او د ګړې په اخره کې به تاسې د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هیلې اوریدلی شئ. خو اول به نسا اجمل درته د دې خبرونه وایي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تیر ورځ په مری کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې شوې دي. د تعلیم مبارزې ملاله یوسفزی غوښتنه کړې ده چې د اتو ورځو پوځي خرچې د ماشومانو د وړیا تعلیم لپاره مرستو ته دې ځانګړې کړی شي. او د سعودي عرب چارواکي وایي چې د جون په شپږشتمه په کویت کې د برید سره تړاو لرونکي درې تنه یې نیولې دي. او ست خبرونو تفصیل، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی تیر ورځ د افغان حکومت او د طالبانو استازي پر دې خبره سلا شوې دي چې د افغانستان د سولې او ثبات د بهیر لپاره به خبرو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا نن مشال ریډیو ته پر لیږل شوې خبره پاڼه کې ویل شوې دي د غوښمنو پر بنیاد چې پاکستان به د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره مرسته کوي. تیر ورځ د پاکستان په قربتوب په مری کې د وړو خو ترمنس خبرې وشوې. خبر پانه سیادوی چې په دې خبرو کې د چین او امریکا استازو هم برخه اغیستی و. د بهرنیو چارو وزارت تر مخه د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنس و دویمه غونډه د روژې میاشتې نه پس کیږي. بلخوا د ارګ لخوا پرون په خبرې شوې خبر پانه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی په حواله ویل شوې دي د دې لیدنې هدف د دوامدار خبرو پیل او د باور رامنځته کول دي. د ننګرهار په اچینو لسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش کومندان د غم رستیال او پنځه نور وسلوال وجل شوي دي. د ملي امنیت د ریاست لخوا پرون په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د داعش ډلې کومندان ګلزمان د خراسان ولایت لپاره د یادې ډلې دویم لوی کومندان و. خبر پاڼه سیادوي چې د ملي امنیت ریاست په افغانستان کې د داعش د وسلوالو پر ضد ځانګړی ځواک هم جوړ کړی دی. د کاپیسا د ښځو چارو ریاست په دې ولایت کې د یوې ښځینه پولیسې په کور حمله کوونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د کاپیسا پولیسا نفس ګل چې پرون په حمله کې زخمی شوې وه په روغتون کې بستر ده. په دې حمله کې د نفس ګل زوی وژل شوی دی. د کاپیسا د ښځو چارو رئیسې سفوره کوهستانی پرون مشال ریډیو ته ویلي دوی ډېر افسوس کوي چې د داسې زړورې افسرې په کور د شپې حمله شوې. نوموړي زیاتوي داسې حملې پر دوی بد اغېز کوي خو دا پېښې د دوی حسو مخنیوی نشی کولی. د کاپیسا امنیتی چارواکو ویلی دي چې سلور حمله کوونکی هم نیولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي دي غیر جانبدار صحافت او مخ پر ودې مدني ټولنه د ولسواکۍ د پرمختګ لپاره مهمه ده. د یونامه لخوا پرین مشال ریډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هایسم پرین په کابل کې د مدني ټولنې له فعالانو او خبریالانو سره ولیدل او د ولسوالو ډلو لخوا دوی ته د ورپېښو ګواښونو پر موضوع خبرې وکړې. نیکولس هایسم ویلي دي افغانستان کولی شي چې پر خپلې مدني ټولنې او رسنو اویاړي خو اړتیا ده چې چارواکي ټول هغه لازم اقدامات ترسره کړي چې تر ګواښ لاندې مسلکي اشخاص خوندي کړل شي او هغه کسان چې دغه ګواښونه کوي باید وننګول شي. له سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزه د نوبل د سولې جایزه ګټونکي ملاله یوسفزی پرون د نړۍ له مشرانو غوښتنه وکړه چې د تور ورځو پوځي خرچې د ماشومانو د وړیا تعلیم لپاره مرستو ته ځانګړې کړي. د ملاله یوسفزی د ادارې ملاله فنډ په حواله هر کال د وړیا تعلیم لپاره 9.5 بلین ډالره پکار دي. ملاله یوسفزی پرون د ناروې په اوسلو کې نړیوالې غونډې ته وویل چې په 8 ورځو کې 9.5 بلین ډالره په پوځي اخراجاتو لګول کیږي. ملاله وزې چې د جولای په 12مه نیټه به د 300 کلونو شي د جون په میاشت کې د نړیوال بانک له مشر جیم یونګ کیم سره په مستقله توګه د پرمختیا هدفونو لپاره پراغ مرستو خبرې کړې وي چې د روان کال په وروستیو میاشتو کې به اعلان شي. ملالۍ پرون ویل چې د دغو مقصدونو له لارې به په وړیا توګه سیکنډري یا د های سکولونو تعلیم ورکول یقیني کړل شي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موغیرینی پرون ویلي دي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ خبرې به سور وسي دوام ولري. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو استازو ترمنځ به د خبرې د هغې ټاکلې مهلت نه وړاندې جاري وي چې مخکې هم دوه ځله غزل شوی دی. فدریکا موغیرینی دا خبرې په ویانا کې کړې دي. ایران او د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو د سور وسو راهیسې خبرې کولې چې د جولای د اوومې نیټې د نیمې شپې وړاندې د تهران د اټمي پروګرام په سر یو حتمی تړون ته ورسیږي. په عین حال کې امریکا ویلي دي چې له ایران سره اټمي پروګرام په سر شوی د 2013 کال عبوري تړون تر 13 جولای پورې غځول شوی دی. په سعودي عرب کې چارواکي وایي چې د جون په 16مه نیټه په کویت کې په یو جومات له برید سره تړاو لرونکي درې رونه یې نیولي دي. چارواکي وایي چې دا درې رونه د سعودي عرب سره تعلق لري او په یاده پیښه کې 16 تنه وژل شوي وو. د کویت په یو ښار کې د شیاګانو په جومات د ځانمرګي برید پړه اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه. سعودي خبري اژانس د کورنیو چارو د وزارت په حواله ویلي دي چې په درېو واړو مشکوکو کسانو کې یو تن د کویت له پولې خافیجي سره نږدې رست لاغي نیو چې پر امنیتي ځواکونه ډزې کولې. دویم تن یې په کویت کې نیولی او دریم مشکوکه تن یې د سعودي په جنوب مغربي ښار طائف کې نیولی دی. او وروستۍ خبر دا چې د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او خفه شوو مشرانو د یونان وزیر اعظم ته یو بله مکه ورکړې چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان په اقتصادي توګه د دفاع کېدو نه وژغوري. د یونان وزیر اعظم په دې کې پاتې راغلی و چې پرون په یو غونډه کې د پراخو اصلاحاتو جزئیات د اروپا مشرانو ته وړاندې کړي. د خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، له انیسا اجمل څخه مو خبرونه واورېدل. په دې ګړې کې بعد نورو ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. افغان حکومت د پاکستان په منځګړتوب اسلام آباد سره نږدې په مری کې افغان طالبانو سره د سولې مذاکرات کړي. آیا دا خبرې به نتیجه ورکړي؟
د نتیجو پاک دمنګ د ازادي شو چې د دې کامیابۍ د زیات انحصار د پاکستان او د پالیسو سره دی. تر اوسه پورې د کرهګرای پاک لا د افغانستان سره د تعلقاتو پاک لا او پاکستان کې یو پالیسی نه ده.
جګړو او پوځي عملیاتو بې کوره کړي خلک قبایلي سیمو کې خپلو کورونو ته واپس استنیدل شروع شوي دي، خو دوی هلته د کوم خاص کار روزګار امید نه لري.
یو خخ کولی کاروبار و نو مونږ به هغې باندې خخ کولی ګزاره کېدله. که چېرته څوک ځي هلته کې یا مونږ واپس هلته ځي نو مونږ هېڅ هم نشي کولی. نه هلته دوکان شته دی کله چې مونږ هلته لاړ شي، فلحال د یو مودې پورې مونږ کاروبار نشي کولی.
او په تاندې هیلي اونیزه خبرونه کې به د افغان سیاستوالي او لیکوالي ساحره شریف د ژوند ترڅنګ ځینې نور موضوعات واوري. نور رپورټونه هم شته موږ سره اوسئ. اوریدونکو د دې غړي لومبي رپورټ ته ورځو. د پاکستان د بهرنو چارو وزارت وایي پرون مری کې د دوی په منځګړتوب د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمن د سولې مذاکراتو کې دواړه غاړې د باور په زیاتولو افغانستان او سیمه کې د امنیت راوستلو لپاره په هلو ځلو کولو سلا شول. د یاد وزارت په خبر پاڼې کې ویل شوي چې بل داسې ملاقات به له روژې وروسته د دواړو خواوو د خوښې په کوم ځای کې کیږي. پاکستان وایي په مذاکراتو کې د امریکا او چین استازي هم موجود وو. دې خبرو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي او د طالبانو یو مشر ملا عبدالجلیل اخوند د خپلې ډلې مشري کوله. رابعه اکرم خان یې تفصیل درته وایي.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا مری کې د افغانستان حکومت او د افغانستان تحریک طالبان ترمنځ د نهې په ورځ یو غونډه شوې ده چې پکې د امریکا او د چین نمایندو هم ګډون کړی دی. خارجه چارو دفتر خبر پاڼه وایي چې په غونډه کې ګډون کوونکو په افغانستان او منطقه کې د امن په اړه د مجموعي خواهش اظهار کړو او په افغانستان کې امن او مصلحت په لړ کې په طریقې کار هم غور وکړو. خبر پاڼې په وینا چې غونډه کې ګډون کوونکو مذاکرات جاری ساتلو باندې اتفاق کړی دی او بله غونډه په اتفاقي رایې د روژې میاشت میاشتې نه پس پکیږي. د خارجه چارو دفتر خبر پاڼه کې لیکي چې د فریقین ترمنځ په دې خبره هم اتفاق وشو چې هر اړخ به د امن لپاره پوره اخلاص او عزم سره کار کوي. په دې ملاقات کې د ټولو قواو ترمنځ د اعتماد ساتنې په ضرورت هم زور ورکړی شو. خارجه چارو دفتر خبر پاڼه زیاتوي چې پاکستان په افغانستان کې امن پسې کولو او مفاهمتي امن لپاره د دې ملاقات میزباني وکړه او دا په دې لړ کې د پاکستان د کوششونو برخه وه. د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي موږ د ملګری ملتونو په شمول د هغه نورو شراکتدارو مننه کوو چا چې افغانستان کې امن، استحکام او ترقۍ لپاره د خپلې حصې کردار لوبولی دی. د ذکر ده د ګل په ورځ یو افغان چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ایډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی او د طالبانو په استازیتوب ملا جلیل اخوند په دې غونډه کې ګډون کوي. واضح دی د خارجه چارو دفتر ویان قاضي خلیل الله تیره هفته په خارجه چارو دفتر کې هفتهوار خبري غونډې ته ویلي وو چې پاکستان افغانستان کې امن او مفاهمتي عمل کې مدد کوي. یاد دی طالبانو د افغانستان حکومت سره مذاکرات شروع کولو نه مخکې د غیر ملکي پوځونو د انخلاص شرط لګولی وو. دا دې هم یادوي چې په دې ورستو کې قطر، چین او ناروې کې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ ملاقاتونه شوي وو.
له رابعه اکرم خان څخه مو د پاکستان اسلام آباد سره نږدې په مر کې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د پرنیو مذاکراتو تفصیل واورېده. پرون داسې ویل کېدل چې دا خبرې به په اسلام آباد کې وشي، خو نن د پاکستان حکومت دا واضح کړل چې دا خبرې د اسلام آباد سره نږدې په مری کې شوې دي. پاکستان تر هغې وروسته د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو کوربه دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستانه دې وروستیو کې غوښتي وو چې د افغانستان د سولې لړ کې دې عملي ګامونه واخلي. د سیاسي چارو کارپوهان اسلام آباد سره نږدې مری کې شوې دا خبرې مهمې بولي. دوی په همدې حال کې دا هم وایي چې که پاکستان کې د ملکي حکومت او پوځ پالیسی ووی نو دا مذاکرات نتیجه ورکولی شي. زبی شفق نور تفصیل درته وایي.
د سیاسي او سیمهیزو چارو ځینې کارپوهان د پاکستان د حکومت لخوا په پایتخت اسلام آباد کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو د زمینې برابرولو هرکلی کوي. په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان لپاره ګټور بولي او ټینګار کوي چې پاکستان باید دا زمینه ډېره پخوا برابره کړې وای. په اسلام آباد کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ لیدل کتل تر هغې وروسته کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سمو د مخکې له پاکستانه غوښتي ول چې د افغانستان د سولې په پروسې کې د رښتینې مرسته او په پاکستان کې د افغان طالبانو او حقاني شبکې د وسله والو او د غوی د مشرانو په ضد عملیات وکړي. په عین حال کې د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو سرونکو په اسلام آباد کې د پاکستانی حکومت لخوا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو زمينه برابرولو هرکلی کوي. د سیاسي او سیمهیزو چارو افغان کارپوه سمی یوسفزی په دې اړه وویل،
پاکستان خپل د حالاتو سره مخامخ دی چې د طالبانو بریدونه دي اوربانې کېدل یا په وزیرستان کې خپل عملیات شروع کړي دي، خو تر هغه حده پورې چې دوی د طالبانو نظام ته په خپل هېواد کې خطر ګڼي، تر هغه حده خو دوی کوشش کوي چې طالبان دي هغه افغانستان امن د دوی په ګټه ده. نو که وګورو زما په خیال د افغانستان امن د پاکستان په ګټه وي او د پاکستان د اقتصاد دپاره، د پاکستان د ولس دپاره، د خلکو دپاره هغه په ګټه تمامېږي. او هر هغه هېواد چې په ګاونډي هېواد کې جګړې وي، مشکلات وي، یا د طالبانو یا د نورو جګړه مارو ډولو جګړې وي، ظاهر خبره ده هغوی منفي اثرات په ګاونډي هېوادونو باندې لویږي.
دغه افغان پلاوی په داسې حال کې اسلام آباد ته راغلی چې ویل کېږي تر دې مخکې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د چین په اړه کې هم ملاقات شوی دی، خو آیا په اسلام آباد کې به د دواړو لورو ترمنځ مخامخ خبرې اترې سره نتیجه ورکړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د سیاسي او سیمهیزو چارو سرونکی شمیم شاهد وایي،
دا یو ډېره ښه خبره ده چې پکار دا د پاکستان د لږ کال وړاندې کړی دی، ډېر آیا درست آیا ډېره تباهي وشوه په دې منځ کې. د نتیجو پاک ده مونږ دا ویلی شو چې کوم افغان دولت چې کوم دی نو هغه د پاکستان نه ډېر زیات امیدونه لري. د دې کامیابۍ ډېر زیات انحصار د پاکستان د دولت د پالیسیو سره دی. د بده مرغه تر اوسه پورې د ترهګرۍ پاکلا، د افغانستان سره د تعلقاتو پاکلا او د شان د بشر په حق لا باندې اوس پورې په پاکستان کې یو پالیسی نه ده.
دا یادونه ورته چې په دې وروستیو کې پاکستان بیا بیټینګار کوي چې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د خبرو اترو ملاتړ کوي او په دې لړ کې به خپل مرستې جاري وساتي.
د سولې پر لور
مستقبل خاوره
امر غواړو، امر غواړو.
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته ولی
ظلم چې ولی بیا ته
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو د سولې پر لور خبرونه کې تاسې د مذاکرات او خبرو اترو له لارې د شخړو په حل باندې د مختلفو خلکو خبرې اوریدل شي. دا ځل په کې د تشدد اغیز پر ماشومانو باندې موضوع څېړل شوې ده او دا خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام باندې په ویبسایټ باندې شته دی. تاسې له هغه ځایه اوریدلی شئ او هلته لوستلی هم شئ. اوس تاسو یو رپورټ دراورو په دې روسیو کې له قبایلي سیمو څخه د جګړو پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستنېدل شروع شوي دي. حکومتي چارواکي دعوه کوي چې دوی ته یې په خپلو کلو کې د بحالۍ انتظام کړی او سهولتونه یې ورته برابر کړي دي، خو واپس تلونکي ډېر خلک په دې اړه اندېښنې لري. مشال ریډیو سره خبرو کې ځینو وویل چې له بې کوره کېدو مخکې د دوی ښه ښه کاروبارونه وو چې اوس یې د بیا بحالۍ ډېر امید نشته دی. مجید بابر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د سرکاري شمیرې تر مخه دا مهال د بیلابیلو قبایلي سیمو نه څه د پاسه 15 لکه خلک بې کوره دي، خو د تیرو څو میاشتو نه د ځینو قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک په جزوي توګه خپلو سیمو ته ستنېږي. حکومت وایي چې د راتلونکي کال تر جولای تر میاشتې د دغو ټولو بې کوره شوو خلکو ستنېدل یې په پلان کې دي. پوښتنه دا ده چې دغه بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه شي نو د خپلو کورنو د خصمانۍ لپاره به څه کوي. د جنوبي وزیرستان د میرالینا بې کوره شوی انور الله د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
کلال تری پکلی کې روزګار وو زمونږه او بل زمکه باغونه وی هغه کارونه وی او اوس چې بیا لاکشي حل تکیا اوس خو هغه هر څه ختم شوی دی. زمونږ په سوچ کې ناراضي مونږ دا سه اندازا نه لګی چې مونږ بیا لار شي ال تبیا وي استقال بالکل خو چې لار شي دا غي چې کوم دا رښنه راکوي غیر رښنه باندې گزاراوي. فلحال
د خیبر قبایلی سیمې د تیرا واجد علی چې په دې نګدو کې خپل سیمې ته سره د کورونا سن شوې دی وای چې روزګار په هغه صورت کې شروع کې دی شي چې خپل سیمې ته تګ را تک په خلاص مټ کې دی شوې. د دې په خبره تیرا ته تګ داس دی لکه چې بهرني هیواد ته سوکسي
سامانونه خو خود نشي وړلای چې داسې سړی روان شي کنه نو هغه په خپل باندې نشي تللای. هغه نه
شمالی وزیرستان سره تعلق لرونکی منور شاه وایي چې د میرعلي د بتاسو بازار کې یو خاندانی دکان وو چې د ټولې کورنۍ خصمانه پرې کېده، خو اوس نه هغه دکان شته او نه هغه بازار.
دا هغه دکانو ولته کې او هغه ته موږ لکه مطلب چې سامان وړلو دې د مطلب د خرڅولو یو خاص کولې کاروبار وو. ټول فیملی چې تقریبا موږ 23-24 کسان جوړېږي د خپل فیملی نو موږ به هغه باندې خاص کولې گزاره کېدله. او که چېرته څوک ځي هلته کې یا موږ پس هلته ځي نو زیر خبره دی موږ هېڅ هم نشي کولی. نه هلته دکان شته دی چې ته ووایې چې را سړی لاړ شي هلته دکان جوړ کو او کاروبار شروع کو. ما ظاهره خبره ده چې موږ هلته لاړ شي فلحال د یو مودې پورې د یو وخت پورې موږ کاروبار نشي کولی. موږ بغیر د موږ به جاب لیسي موږ بغیر د روزګار وي موږ مطلب ده چې کار روزګار نشي کولی.
دا چې د دغو ستنو شو کډوالو لپاره په اقتصادي توګه حکومت کومه تګلاره لري او کنه، د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلي سیمو لپاره د نظم د ادارې فاټا سیکریټ ویان فضلالله وایي چې حکومت په دې لړ کې یو شمیر پروژې په پام کې لري.
حکومت سره د اقتصادي دغه د بحالۍ د لپاره باندې په گورنر هاوس کې زمونږ د گورنر په فبرایي کې غونډه وشوه. هغه کې په دې میټینګ کې زور ورکو چې زمونږ په قبایلي سیمو کې د 15 انډستریال سټیټس چې دی هغه د جوړ کړی شي چې په هغه کې زمونږ چې کم ینګ ځوانان دي کم ینګ کول لري چې هغه ته د روزګار مواقع ملاو شي. او د دې نه علاوه چې زمونږ ای آر کے ایف وتوي اکنامیک ری وایټلایزیشن ان خیبر پختونخوا ان فاټا، نو دا د فاټا کې ځان یو پروګرام روان دی چې په دې کې واړې واړې قرضې هم ورکوي.
د فضل الله په خبره حکومت په قبایلي سیمو کې د ځایي منډیانو او بازارونو د بیا بحالۍ لپاره هم یو جامع پلان لري.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم 11 بجو
حجرا
په یو نیمه بجه
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوریدل شئ. په پاکستان کې مذهبي اقلیتونه وایي چې د دوی لپاره د ودونو د رجستریشن قانون نه موجودیت له وجې د دوی ودونو ته قانوني حیثیت نه ورکول کیږي. دوی وایي له دغه وجې د ګڼو مشکلاتو سره مخ دي. اقلیتونه غوښتنه کوي چې دوی ته د لړکی قانون سازي وشي. په همدې حال کې د اقلیتونو سره تعلق لرونکي حکومتي چارواکي او د قامی اسمبلی غړي وایي چې دوی د لړکی د قانون جوړیدنې ډیر کوششونه کړي خو په خو وخت کې کوم نتیجه نه ده ورکړې او اوس داسې امیدونه پیدا شوي دي چې کوم دغه رنګه یو قانون به جوړ شي. انیسا اجمل یې نور تفصیل درته وایي.
په پاکستان کې اقلیتونه وایي تر اوسه د ودونو په اړه څه قانون نشته چې له وجې دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د اقلیتونو د اتحادیې مشر شمون الفرد ګیل وایي په پاکستان کې اندوان، سکان او عیسایان د ډېرې مودې راهیسې د حکومت غوښتنه کوي چې د دوی ودونو ته د قانوني حیثیت ورکړل شي.
په هند کې چې د مسلمانانو د ودونو لپاره څنګه قانون شته نو هغه سي په پاکستان کې د هندوانو لپاره تر اوسه نه دی جوړ شوی. په پاکستان کې د اقلیتونو د نکاح رجستریشن اقلیتونه د حکومت په لومړیتوبونو کې نه دي شامل او تر ډیرې مودې راهیسې پر دې موضوع خبرې شوې دي خو دې لړکې هیڅ قانون سازي نه ده شوې.
د ګل پرست د پاکستان د سټینډینګ کمیټې په یو غونډه کې هم د اندوانو د ودونو د قانون پر موضوع خبرې شوې دي. په پیښور کې د ټولو اندوانو د ټولنې مشر هارون سربدیال وایي چې د پاکستان حکومتونه نورې معاملې زیاتې مهمې ګڼي او اقلیتونه یې له پامه غورځولې دي. نوموړی زیاتوي چې بهر هیوادونو ته د تګ، د ښځې خاوند بیلیدو او یا د دویم واده خبره راشي نو اقلیتونه له ډېرو مسلو سره مخ کیږي.
ټولنه مخ کې خو دې کې موږ سره جواز نشته چې آیا زموږ چې کوم واده شوي خلک دي دا وی واده شوی دی او کنه دی. ټولنه مخ کې خدا دی چې قانوني حیثیت نشته دی. نکاح نامه په کم کم ځای کې د کم کم زینو کې چې پکار راځي نو زمونږ هغه نشته دی. فرض وکړه چې موږ بل ملک نه بهر ځو او هغه ډاکومنټیشن کې چې کم ځای کې نکاح نامه پروف په تور پکاریږي هلته نشته دی. سرکاري محکمو کې چې زمونږ چې هغه یو میرټ ته چې دی میرټ سټیټس والا سړی ته چې کوم پریویلیجز ملایويږي هغه نکاح نامه نه دی دپاره نشي کېدی. عمده کسې شناختي کارډ جوړولو کې او بیا پاسپورټ جوړولو کې عمده کسې چې پار هغه
د پاکستان پیپلز ګوند غړي رامیش لال چې د اندوانو د ودونو قانون لپاره په قومي اسمبلی کې بلونه هم وړاندې کړي دي وایي په پاکستان کې د اندوانو د ودونو د قانون په لړ کې حکومت سنجیده نه ښکاري.
موږ په 2002 کال کې بل وړاندې کړی وو خو هیڅ ونه شول. له دې وروسته هم موږ قومي اسمبلی کې بلونه وړاندې کړي دي. مرکزی حکومت وایي چې اوس اختیار صوبو سره دی نو باید چې صوبایي حکومتونه قوانین جوړ کړي. نو که چېرته د دوو صوبو لخوا هم یو قرارداد مخې ته راغی نو بیا مرکزی حکومت د هندوانو د ودونو په اړه قانون جوړولی شي ځکه چې دا شان به دا قانون د ټول پاکستان لپاره یو وي.
د شمون الفرد ګل په خبره دا مهال یوازې د اندوانو د ودونو د قانون لپاره خبرې روانې دي. باید چې د ټولو اقلیتونو لپاره قوانین جوړ شي خو د خیبر پښتونخوا د اقلیتونو وزیر سورنګ سنگ وایي چې دوی د ټولو اقلیتونو د ودونو په اړه د قوانینو په لړ کې وزیر اعلی او دغسې نورو حکومتي چارواکو سره خبرې پیل کړي دي او تمه ده چې ډېر زر به د لړ کې قوانین جوړ شي.
نن پورې دا چې आवाज اوچت کړ نو کله چې आवाज اوچت شو په هغه باندې خبرې روانې شوې. اوس ما په خپل باندې سمري لیکلې دا سی ایم صاحب ته کې هندو میرج ایکټ، کریسچن میرج او سکھ میرج ایکټ یو درې میرج دي او چې کله هلته راواته واپس راشي نو په دې کې به بیا مونږ کې نو د دوی لیډرز هغه هغه چې کوم تحفظات کې هغه چې کوم غواړي سم طریقې سره غواړي هغه طریقې کریټر به ډراپ تیار کړي به سمې ته به پیش کړي.
یاد دي وی چې بدی رستیو کې ځنې اندوانو مشال لیډیو تا ویلی وو چې د بد امنۍ او د اقلیتونو د حقونو نه لرلو لوجې پاکستان پرې خودو ته اړ شي.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلي خبرونه کې اوریدل شي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ، د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. یو تاندې هیلي خبرونه تاسو ته د دې غړې په اخره کې وړاندې کوو. په داسې حال کې چې په کوټه کې وخت په وخت پر هزاره ګانو وسلوال بریدونه کیږي، د دې ټولنې یو ماشوم وایي پر ویرونې بریدونو او ځورونې سربیره به د اهلي تشیع هزاره ګانو د حقونو لپاره غږ پورته کوي. کربلایی محمد ابتهاج په دې وروستیو کې د برطانیې په مشرانو جرګې یا هاوس آف لارډس کې په کوټه کې د هزاره ګانو د ژوند په اړه یو کانفرنس ته وینا کړې ده. ابتهاج هغه ماشوم ده چې د وسلوالو په برید کې د کورنۍ څلور غړي وژل شوي دي. زمون همکار پامیر ساحل ورسره مرکه کړی دا او دا رپورټ پی جوړ کړی.
کربلایی محمد ابتهاج د کوټه اهل تشیع هزاره دی چې وایي که د خپل حقونو لپاره ونه جنگیږي نو وجل کیږي.
اگر مو جنگ نکنی مو کشتمش دیگه.
د 2014 زیږیز کال د جنوري پر 28 وسلوالو د بلوچستان لمستون سره نږدې د هزاره زیارت کوونکو پر هغه بس بمی برید وکړ چې له ایران کوټه ته روانو. په هغه برید کې له 15 زیات هزارگان وژل شوی ول او تر هغه وروسته هزارگانو احتجاجي ناسته پیل کړه او تر درو ورځو یې د خپل مړو له خخولو انکار کاوه. دولس کلن محمد ابتهاج د جون په اخر کې د برطانیې د مشرانو جرګې یو کانفرنس ته وینا وکړه. له مشال راډیو سره د مرکې پر مهال نوموړي د خپل وینا مقصد روښانه کړ.
زما د وینا مقصد دا و چې نړۍ په کوټه کې د هزارګانو له نسل وژنې خبره کړه.
محمد ابتهاج وایي دی په کوټه کې پر هزارګانو د وسلوالو ډلو بریدونه نسل وژنه بولي. له ده مې پوښتنه وکړه چې آیا دا د ده په څیر د یوه ماشوم ذمهواري کیدی شي چې د هزارګانو د حقونو لپاره هلې ځلې وکړي او که څنګه؟
یو ماشوم چې مور، نیا او دوه خویندې په ظالمانه ډول د ده د سترګو مخې ته وژل شوي وي او کشر رور، ماما او دی په خپله زخ ژوبل شوي وي او یو ماشوم چې په مسلسله توګه یې د خپل ولس وژنې لیدلې وي باید غلی کیننی.
محمد ابتهاج د 2014 زیږیز کال د مستونګ په بمی برید کې ژوبل شوی و. په هغه برید کې د ده کشری خور ردا وژل شوې وه. نوموړی نن هم پر فیسبوک د خپلې خور انځورونه شریکوي او یادوي. د مرکې پر مهال مې چې د ده د احساساتو پوښتنه وکړه نو ژړغونی شو. ابتهاج وایي هزارگان ډیموکرات او تعلیم خوښوونکي خلک دي ځکه وژل کیږي.
هزارگان ځکه په نښه کیږي چې موږ تعلیم پلوي، ډیموکرات او ازادي پاله یا لیبرال خلک یو. تر بندیز لاندې یوې وسلوالې ډلې تل د هزارگانو د وژنې پړه منلي.
لشکرې جنگوي وسلوال ډلې په کوټه کې پر هزارګانو د یو شمیر بریدونو پړه منلې. محمد ابتهاج زیاتوي پر ویرونې او ځورونې سربیره به د خپلو خلکو د حقونو لپاره له مبارزې لاس وانخلي.
زما ټولنه له ګواښ سره مخامخ ده. د دې ټولنې د یو غړي په څیر به تل خپل غږ پورته کوم. زما پلار د کورنۍ غړي او زما ټولنه زما ملاتړ کوي چې نه یوازې د هزارګانو د حقونو لپاره مبارزه وکړم بلکې د ټولو ځپل شوو خلکو لپاره اواز پورته
کړ. په تیرو کلونو کې پر اهل تشیع هزارګانو په وسلوالو بریدونو کې سلګونه کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي.
مدرسې په اوسني عصر
کې مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونۍ خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خپرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ، د مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. او اوس هم د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. له انیسا اجمل بعد د دې وخت د خبرونو لنډیز وار.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي تیر لوست افغان حکومت او طالبانو استاسي پر دې خبره سلا شوې دي چې د افغانستان د سولې او ثبات د بهیر لپاره به خبرو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا نن مشال ریډیو ته پر لګل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي د افغان حکومت او طالبانو استاسو ترمنځ تیر لوست پاکستان په قربتوب په امر کې خبرې وشوې چې پکې د چین او امریکا استاسو هم برخه اخیستي وه. بلخوا د ارګ لخوا پرین په خبرې شوې خبر پاڼه کې د افغان ولسمشر اشرف غني په حواله ویل شوې دي د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د لیدنې هدف د دوامدارو خبرو پیل او د باور رامنځته کول دي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش قومندان د غم رستیال او 59 وسلوال وژل شوي دي. د ملي امنیت د ریاست لخوا پرین په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د داعش ډلې قومندان ګلسمان د خراسان ولایت لپاره د یادې ډلې دویم لوی قومندان و. د کاپیسا د ښځو چارو ریاست پر دې ولایت کې د یوې ښځینه پولیسې په کور حمله کوونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د کاپیسا پولیسه نفس ګل چې تېر ورځ په حمله کې زخمي شوې وه په روغتون کې بستر د پیاده پیښه کې د نفس ګل زوی وژل شوی دی. د سواد سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزه د نوبل د سولې جایزه ګټونکي ملالی یوسفزی پرون د نړۍ له مشرانو غوښتنه وکړه چې د اتو ورځو پوځي خرچې د ماشومانو د وړیا تعلیم لپاره مرستو ته ځانګړې کړي. د ملالی یوسفزی د ادارې ملاله فنډ په حواله هر کال د وړیا تعلیم لپاره 9.5 بلیون ډالر پکار دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګریني پرون ویلي دي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ خبرې به څو ورځې دوام ولري او د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او خپه شوو مشرانو د یونان وزیر اعظم ته یو بله موقع ورکړې ده چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان په اقتصادي توګه د تباه کېدو نه وژغوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې له انیسا اجمل مو د خبرونو لنډیز واورید. اوس به زموږ همکار سراج زهیر درته د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداري غټ ټکی وایي.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادریې کې لیکي چې پټول پاکستان کې د پښکل د بارنونو لړۍ پیل شو او پروند نه هی پورس د خیبر پختونخوا په ځینې علاقو او په پنجاب کې بارنونه وشو او د دې بارنونو لکبله د شپږو کسانو د مرګ خبرونه هم راغلي دي. ادریې وړاندې لیکي چې د دوران دریای چناب باندې د 9 جولای پورې د سیلاب خبرتیا ورکړې شوې ده. نو په دې تناظر کې وکتل شي نو د پاکستان المیه دادا چې تر اوسه پورې حکومت د سیلابونو او قدرتي افتونو نن د بچ کې دوه لپاره هیڅ بندوبست نه دی کړی. نن هم هغه پخوانی نظام او پخوانی طریقه روان ده او د دې په وجه باندې هر کال د سیلابونو لوجې تباهي کیږي او لکبل یې د اربون روپو زیان اوړي. خو وفاقي او صوبایي حکومتونو د دې لپاره سو مکمل بندوبست ونه کړو خو کله چې تباهي وشي نو دوی بیا منډې ترلې جوړې کړي. ادریا اخري کلی کې پټول دنیا کې بارانونه هم کیږي او سیلابونه هم راځي خو هلته لا اول د خبر تیا نظام موجود دی او د هغه ځای حکومتونو هم داسې انتظامات کړی دي چې د سیلابونو نه زیان نه رسی. نو په پاکستان کې هم د سیلابونو او بارانونو اوبه محفوظ کولو باندې د اوبو کمښت هم لري کېدی شي او خلک له تباهۍ هم بچ کېدی شي. نو باید چې د دې لپاره سنجیده ګامونه پورته کړی شي. بل پلو د پیښور نه خبریدونکو مشرق ورځپاڼه خپل ادارۍ پروژه کې د لوډ شیډنګ په معاملہ باندې لیکلي او وایي چې د لوډ شیډنګ په معاملہ کې کيو طرف ته په واپډا باندې سزی مواری راځي نو بل طرف ته په صوبایي حکومت هم زمواري پری وزي. ادریه وای چې دا وخت په خیبر پختونخوا کې کوم لوډ شیډنګ روان دي چې د ټولي صوبې خلکو په احتجاج لاس پوري کړي دي. کله دې مسلې د حل لپاره واپډا او صوبایي حکومت سنجیده ګامونه پورته کړي نو دا مسله به حل شي. ادریه وړاندې لیکي باید چې صوبایي حکومت د مرکزی حکومت سره کینی او د صوبې لپاره د بجلی چې کومه فارموله ده چې په هغه حساب تری بجلی واخلي ځکه چې کوم سیس په کومه صوبه کې پیدا کیږي لومړی حق پر د هغه زید خلکو دی او د دې سره سره د واپ ډا سره په شریکه د بجلی د غلا د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه هم پورته کړی چې د بجلی غلا بند شي او خلک پوره پوره بلونه ورکوي نو داسې به دا مسله په خشن هوار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو له امریکا خبریدونکو مجلې نیشنل انټرست لیکلی دی چې دا سهکاري چې دا وار هم د پاکستان دفاعي بجټ په ډیرو حوالو سره د تیرو کلونو د بودیجو په څیر دی. په تیرو ټولو بجټونو کې دوه خبرې مشترکې وي. لومړی دا چې د پوز لپاره چې څومره بجټ ایښودل شو پوز لاغې ډېرې پیسې مصرف کړي یا لګولې دي. همداراز په تیرو کلونو کې چې د پوز لپاره څومره بجټ ایښول شوی و، دا کال د تیر په شان یو ځل بیا د هغوی بجټ زیات کړل شوی دی او بیا ډیر دی. بلخوا فارن پالیسی مجلې لیکلي مخکې له دې چې داعش وسلوله ډله یا اسلامي دولت وسلوله ډله په افغانستان کې یو فریق جوړ شي او لوی امنیتي خطرې رامنځته کړي، په کار ده چې افغان دولت او طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي تر څو د یغیتوب مخه ونیول شي. د دواړو مقالو غټ کې له اسرار محمد څخه اورو.
امریکای مجله نیشنل انټرست چې پکې پر نړیوالو اړیکو لیکنې کیږي، د دې په یو مقاله کې راغلي دي امریکایي چارواکي او څېړونکي با په خاموشۍ سره د پاکستان د ټول او په خاصه توګه دفاعي بجټ څارنه کوي، ځکه چې د امریکا ځنې مهمې ګټې له پاکستان سره تړلې دي. پاکستان ته په هیواد دننه او له بهره د خطرو دفاع کول دي. د پاکستان د قومي ګټو د پرمختګ لپاره ضروري ده چې دا هیواد د قومي سلامتیا لپاره یو متوازن پیاوړی او شفاف دفاعي بجټ ولري. که څه هم د پاکستان د مالیه وزارت د 2015-16 کال د مالی بجټ ټول دستاویزات نه دي خپاره کړي، خو چې کوم معلومات مخې ته راغلي دي ښایي دا بجټ به هم په ډیرو حوالو د تیرو کلونو د بجټ په څیر وي. په دې ټولو بودیجو کې دوه خبرې مشترکې دي. لومړی دا چې د پوځ لپاره څومره بجټ ایښودل شوی و، پوځ له هغې زیاتې پیسې مصرف کړي دي، او دویمه دا چې د پخوانیو کلونو په څیر روان کال هم د پوز مصرف زیات دی. د بجټ د شمیرو له مخې په 2014-15 مالي کال کې د هیواد په دفاعي چارو او خدمتونو $40 مصرف کړي وي، کوم چې د هغه رقم نه $200 میلیونه زیاتې وي کوم چې د تیر مالي کال په بجټ کې د پوز لپاره ایښودل شوی و. په مقاله کې راغلی دی د 2008 کال نه راپدویخا لکه نه چې پاکستان په لومړي ځل د هیواد د بجټ په اړه مناسب او بنیادی معلومات ورکول پیل کړي دي، نو د پاکستان پر پوځو خرچې د دفاع لپاره د مختص کړل شوي بجټ نه زیاتې مخې ته راغلي دي. په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت ایجنډا د هیواد اقتصاد مستحکم کول دي، نو په ورته ډول بجټ نه زیاتې خرچې ډېرې مسلې زیږولی شي. بلخوا فارم پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د طالبانو مرستیال مشر ملا اختر منصور د داعش وسلوالې ډلې جوړونکي او مشر ابوبکر البغدادي ته په یو استول شوي خط کې خبرداري ورکړې چې د افغانستان له جنګه ځان لري وساتي. د ده په خبره هڅېنه چې په افغانستان کې د دوی د روان جنګ په اړه مسلمانان له ذهني ګډوډۍ سره مخ شي. په مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې د داعش ډلې مخ په زیاتېدونکي وسلوال طالبانو ته له افغان دولت سره یو سیاسي مفاهمت ته په رسیدو کې مشکلات پیدا کولی شي. په دغه خط کې داسې ښکاري چې ملا منصور په لیوالتیا سره دا وضاحت ورکوي چې طالبان په افغانستان کې خپل مشن سره وفادار دي او داعش ډلې ته هیڅ ضرورت نه لري. په مقاله کې راغلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د داعش ډلې وسلوال په زیاتېدو دي، په کار ده چې په دې هیواد کې یاغیتوب په بیړني ډول په پوځي یا پر امن توګه د له منځه یوړل شي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ او تاسې له اسرار مومن څخه د دوو مطبوعاتي کتنو د مقالو غټ کې واورېدل. یو امریکایي مجلې نیشنل انټرست مجلې د پاکستان په دفاعي بجټ باندې لیکنه کړې وه، او بلخوا فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې په رامنځته کېدو او د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو اترو سیاسي جوړجاړي په اړه باندې لیکنه کړې وه. دې سره اړوند خبره دا هم درته دریاده کړو چې نن د مشال ریډیو په خپرونو کې تاسې واورېدل چې په اسلام آباد سره نږدې مری کې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ پرون مذاکرات شوي دي. د دې مذاکراتو په اړه باندې چې کوم رپورټونه راځي هغه ټول په مشال ریډیو .com باندې شته دي، تاسو یې له هغه ځایه اورېدلی او همداراز کتلی شئ، او په خپرونو کې هم له مشال ریډیو اورېدای شئ. که فیسبوک ته لاسرسی لرئ نو د فیسبوک نه هم زموږ خپرونو ته لاسرسی پیدا کوی شئ. او اوس هم لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په نن ورځ باندې تاسو د مشال ترڼا لاندې بحث هم لاندې کیږي، په هغه کې د افغانستان او پاکستان په موضوعاتو په سیاسي موضوعاتو باندې خبرې کیږي.
د مشال ترڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت راوړي تیر هر څه
ته مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو سم د وادي سره سم تاسو ته د تاندې هلی خبرونه دروو د ورپکې د میرمن کلتوري بهیر په اړه باندې خبرې شته. د دې بهیر په نوم د افغان ښځو شاعرانو لیکوالانو د ټولنې درې غړي به د جولای په څلورویشتمه نیټه د شارې په نړیواله میله یا فیسټیول کې د ګډون لپاره لندن ته ورځي. په دغه کې یوه ساحره شریف هم ده. ساحره شریف هم په افغانستان کې سیاستواله ده او هم لیکواله او شاعره ده. هغه وایي چې په دې کانفرنس کې به د افغان میرمنو په کلتوري او ادبي ژوند خبرې کوي. د دې پروګرام جوړونکي فرخنده اسد ده، راځي چې وایو.
اوریدونکو په تاند اهل خبرونه کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په تاند اهل خبرونه کې به واوري د افغانستان د ښځو د یوې کلتوري ټولنې غړي په روانه میاشت کې د شاعرۍ په یوه نړیواله میله کې د ګډون لپاره لندن ته ځي. د میرمن کلتوري بهیر په نوم د افغانستان د ښځو شاعرانو او لیکوالانو د ټولنې درې غړي به د جولای په 23مه نیټه د شاعرۍ په یوه نړیواله میله کې د ګډون لپاره لندن ته ځي. په دغه کې یوه ساحره شریف هم ده. ساحره شریف د نوړاندې هم په خوست ولایت او نورو سیمو کې د ښځو د خیر ښېګړې او په خاصه توګه په کلتوري برخه کې کار کړی دی. ساحره شریف وایي په افغانستان کې نامنیو او جنګونو د ښځو ژوند تر ټولو زیات متاثر کړی دی.
د افغان میرمنو موضوع چې دا په ټول تاریخ کې د افغانستان په تاریخ کې دا وا دا او وی به په دې وروستیو لسیزو کې دا د انتقالي حکومت نه را پدې خوا کله چې نړۍ افغانستان ته نظر افغانستان ته متوجه شو او افغانستان هم په داسې مرحله کې و چې سیاسي نظامونو بدلون پرله پسې لکه مجاهدین راغلل او بیا طالبان راغلل او پسې انتقالي حکومت راغلل. په دې کې سره دینه چې ټولو ټولنې ته ټول ولس ته زیان ډېر ورسېدو، خو په ځانګړې توګه میرمنو ته د هرې خوا نه زیانونه ډېر زیات ورسېدل او د نړیوالې ټولنې او پخپله د افغان ټولنې لخوا د ښځو مسلې ته زیاته توجه نه وګرځېده. نو دې توجه او د ستونزو ته پام، د ستونزو په ګوته کول او بیا د ستونزو لپاره د حل لاره او د حل لارې په ترڅ کې د مبارزې په ترڅ کې چې بېلابېل په بېلابېلو بڼو پایل وشو، نړیوالو ټولنو د مختلفو انجمنانو له لارې، د مختلفو لارو نه، د بشري حقوقو له لارې نه، میرمنو د ښځو د حقوقو له لارې نه، شکر د احترام لپاره بیا خپله میرمنانو میرمنو په واسطه خپله دوی
دا چې دوی د میرمن کلتوري بهیر دغه ټولنه څنګه جوړ کړه او د دغه ټولنې له لارې دوی د افغان ښځو او نجونو ادبي هلو ځلو لپاره څه کار کوي، په ځواب کې ساحره شریف وایي: شخصا زه کله چې
د مهاجرت نه بیرته افغانستان ته راغلم او خپل ولایت ته لاړم، اول چې د دولت په چوکاټ کې مدان د وخت چې هغه د ښځو چارو ریاست چې ماته په غاړه راوستل شو، البته د انتقالي حکومت نه را پدې خو بیا کله چې د ښځو چارو وزارت جوړ شو، بیا تاسو خبرې چې د هر ولایت کې یو ریاست جوړ شو، د دې په ځای کې د فرهنګي مسایل ما چون ډېره پخوا ما سبقات لرله، د کله چې زه په افغانستان علوم اکاډمۍ کې یو ریسرچر په توګه مقام او هلته هم د ښځو په مسله کې مقام کړو، ما خپل علمي ډیګري اخیستلو لپاره دا کار پیل کړو، د ښځو په برخه کې وه، د ښځو سیاسي حالات، اقتصادي حالات، ټولنیز حالات کې په ټول د تاریخ د افغانستان کې وو، آئین د آریانانه نیولې د دې ښوونه او روزنه کومه خوانه ورزنه څه ډول خوانه ورزنه دې مبارزې دا شاعرانه لیکوالانه د دې تفسیر د ټول علمي توګه د تاسو په خوازما د یو بیت موجود شروع څه دغه خپل ولایت راغله دا غفر هندي وړه ما بیا وسه سلام ته ما خوښ دي د دولتي وظیفه په څنګه د خوښ د خوښ سره هندي ټولندې باندې ما کې خو دو البته غیر انشري وایي د یو نو واسه د خوښ زور په خپل من کې له کلیدا لا او د دې نو مر اول او د سره نه فعالیت لاره نه خوښ ته عام په اوره نو کول دوی د پروتوکول دی دی وایي دی او کول داخله چې زه پرلمان ته راغلم او کابل ته راغلم نو ورته څنګه چې راځي همداسې پاتې شو دلته په کابل کې بیا د مشاعرې او ادبي ناستې او هلته هم یو افغان سعودي بهیر د ورونو خویندې یو ځای کې او د دې سره په ناسته ما دا احساس وکړ چې خویندې هم باید یو داسې استودنت ته ځانګړې زمېرې برخه ولري خو له خره موږ خویندې سره ټینګ شو او مېرمن کلتوري ټولنیز بهیر سره جوړ کړو نو د دې نه د جوړېدو نه هدف دا و چې کسب دا فرهنګي ټولنیز بهیر دی او په فرهنګي برخه کې د فرهنګ له لارې موږ د ښځو ستونزې د ښځو ټولنیز ستونزې کې هغه کې ښځې لاس او ګریوان دي د شعر په ژبه د قلم له لارې د نثر له لارې د دې لپاره موږ ټول غږ پورته کړو د دې خونه خپل رسالت ادا کړو د بل خونه خپل فرهنګ بډای او د بل خونه هغه خپل اصلي هدف مو چې د ښځو ستونزې په ګوته کول او بیا د دې په اړه موږ غږ پورته کول ولومره قدم کې افغان حکومت ته د غږ رسول بیا نړیوال ته د غږ رسول البته موږ کومه انجونه کوم فن نه فقط به خپل د شعر او د نثر او د کمن لار نه موږ د ښځو غږ د ښځو ستونزو پورته کړي د نورو غوښته رسول د قوم کال د چې د باندې روح یو خوشبختانه نړیوال
سائرا شریف وای په افغانستان کې د لسیزو جنگونو کې سهم د خوځو په ژوند منفي اغیز کړي خو خوځو بیا خپل دغه مسلې کورنۍ دي او کوټولنیزي د شیر په ژبه کې بیان کړي او اکثره په یو ټاپه کې د خپل ټول ژوند حال ویل دي
چون په بلګي زموږ سره داسې ورشته کې دوی خپل عینن عینی څنګه مخ دي زموږ بهیرواله په خپل بهیرواله هم د دې ټولنې غړي دي د خپل دې هم د څنګه سره مخ دي او شاوخوا کې نورې مېرمنې کې ژوند کوي هغه د خپلې کلتوري نه خپلې دي مثلا په خپل پښتنو سیمو کې مکتب ته اجازه نه ورکول کار ته کول ته اجازه نه ورکول یعنی نور حقوق کې په شرعي لحاظ او په افغانستان کې بیا اساسي قانون یا د نورو مدني قوانینو کې پرت کې هغه حقوق چې خلک ورته شي دي هغه ښځو ته نه ورکول د دې تر څنګ نور مشکلات هم شته په افغانستان کې ځکه په هر سیاسي نظام چې هغه یې ځان ته څنګه پالیسی پر د ځانګړي سیاست تر لوچ کو هغه کې هغه ضربا مېرمن تر سپینده کوم چې هغه ټول طالبان تل څرګند تاسو ټول نړۍ ته دې خبر دي چې څه مطلق په پورو کې راولې دوی نه هر ډول حقوق واخل شو نو دلته شی شریبي په اسلام باندې نه باندې شي دوی د شی په جواب امدا نه خولې راخستې دي امدا سیاسي نه خولې راخستې دي د شی په جواب د لاندې په جواب د نفر په جواب د مولو پر ادبي برخو په جواب دي او سلی کلی راتون کی نسل تر پریشی امدا سے پو کلتوری لحاظ سوزی کے خزی افغان مرمانی و سرمخ دی ساور نسال دوی دی خوش پراتا دی جنو و دول و کانسن کی و دول مثلا کانسن کی لور دې ته دغه ودول یا وروتي مشوم ته دغه ودول په بعد کې و ودول په پیسو خرڅول د ټول هغه کارتوریست دي چې دوی دا څوک چې کلام په لاس کې دي څوک نه دي نه سره خپل غږ په دې برخه کې پورته کړی البته غږ یې بشیر په ژبه دی هغه ټول دغه ډېرې لوی ستونزې د شعر په توګه بیتونو کې راټولې کړې په ډیره لوړه محتوا سره همداسې نورې اقتصادي ستونزې لنډۍ مثلا سوالون کې معلوم نه دي مګر خپلواکې سواده مېرمن هم د کور کې ناسته اقتصادي ستونزو له وجې هغه اقتصادي ستونزې چې دي د ژوند شریکې دې ته مجبور کړی چې کور او کلی پرېږدي مثلا بل هېواد ته متصل شي لاړ شي د اقتصادي ستونزو فقول لپاره مثلا هغه مېرمن هغې ته په انتظار ناستې ده پلونه پلونه مګر د خلینه یې ولن
دا چې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر غړي به په دغه کانفرنس کې د افغان نجونو او ښځو ادبي هلې ځلې څنګه نړۍ ته وړاندې کوي په ځواب کې ساحره شریف وایي
بالکل موږ منفي متاسفانه منفي ټکي په خپل کلچر او فرهنګ کې لرو مثبت ټکي هم لرو موږ ملي احساسات لرو چې هغه ملي احساسات په ښځه او په نر کې شته دي چې د شعر په ژبه یې ټول په تل د تاریخ کې ټول نړۍ ته ښکل ده هغه ملي احساسات چې په افغانستان په ښځه او نر کې په ځانګړي توګه ښځې چې مثلا د ښځو د ښځو په توګه د ښځې احساساتو نظر راګېږم د شپارستان په لینا تر دې دمه پورې افغان میرمنو د وطن دوستۍ د هېواد دوستۍ د بشر دوستۍ په دې برخه کې ډېر حماسي شعرونه لري ډېر په حماسه کې برخه اخیستې ده ډېر ظالم او دیکتاتور نظامونو په مقابل کې ژبه راپورته شوې د نړیوالو استعمارګرو په وړاندې خپل ډګر توپ کتلی خپل همدې هېواد ته چې موږ ځو د دوی تاریخ د افغانانو سره د دوی درې جګړو کې د ښځو ونډه په ادبیاتو کې د ادبیاتو په ژبه د دوی مبارزه همداسې موږ ډېر نور مسایل لرو چې په پښتني کلچر او فرهنګ کې د ښځو برخه په غوږ کې ډېره قوي ده یعنې ښځو ته په درنښت کتل شوي دي سره د دې نه چې دا که چېرې د افغانستان تاریخ ته تاسو نظر واچوئ د ملل د تاریخ ته تاسو وګورئ د ژنه ډېر پخوا تاریخ ته تاسو وګورئ چې ښځو ته د ښځو حماسې ته د ښځو پخې اخیستنې ته په هم په اسلام په ډګر کې هم د پښتنو په معاصر او منځنی تاریخ د ښځو ونډه ډېره روښانه ده ډېره په ډاګه ده او مثالونه یې لرو طبیعي خبره ده چې موږ چلته لاړ شو په دې باندې به موږ وغږېږو چې افغانستان میرمنې سره د دې نه ستونزې لري کلتوري اقتصادي او سیاسي ستونزې به ولري مګر دوی دا شهامت لرلی دی چې دوی په ډاګه حتی په دا یوویشتمه پېړۍ کې هغه شعرونه چې د افغان میرمنو نه پاتې دي د نړیوالې ټولنې د داخلي نه په افغانستان کې چې په راس کې امریکا ده هغه زمونه چې په میرمنو باندې شوي دي دوی په ماشومانو باندې شوي دي هغې په مقابل کې هم دوی چوپ نه دي ناستې دوی داسې دی همدا ځوانې لیکوالې ځوان شاعرانې په دې شمه پېړۍ کې دوی داسېونه ویلي دي چې د افغانستان د دغه برخو تاریخ یې جوړ کړی دی نړیوالو ټولنې یوې خوانه د افغان میرمنو په نوم دوی سره مرسته کړې ده بلې خوانه یې نظامي برخه کې قرنتي برخه کې په دوی باندې ظلمونه هم شوي چې هغې د هغې ظلم په مقابل کې پښتنه میرمنه چوپ نه ده ناسته راجې پورته کړی شعر یې ویلی همداسې د طالبانو په نظام کې کله چې د دوی په مقابل کې په دوی باندې د دوی حقونه پکې لاندې شوي نو دا طبیعي خبره ده چې موږ هم کې د ښځو په وړاندې مثبت ټکي هم لرو منفي ټکي هم لرو هم په سیاسي لحاظ هم په ټولنیز لحاظ نو او ښه خبره دا وي چې هم دکتورنه یادونه وشي هم منفي ټکونه او د پښتنو مېرمنو باید دا شي چې هیڅ کله د هیڅ نوع سیاسي نظام نه وی نه ده کړی او خپل غاړي
دا وا د دې اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو باورې ده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلے مو پکو گورے نو تبو ادا احمد گل فنکار سکے زمیدار سے بد اپنے غریب
دا پختنو پر خاورا نام نے دا هنرمندانو ہلے زلے پر سڈول اغیز منی کڑی دی
حالات دا سی دی سندری ویون کی دی او کم سکاران دی نتول دا دغی مسئلے سکار دی
دا پختو موسیقی دا ودی او پرمختگ لپارا چکی گی
امارت با خیدر اوان دے پائی کی دا موسیقی دا پارا بیلی او شاندار زیدے انشاءاللہ دا مسئلہ با اللہ حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
تو ہم خپل
مټي لري عقل او شعور لري د خپل دلیل په مشقت کې خپل غرور لري دوه خپل مټي لري عقل او شعور لري.